السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په یو ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو راپورونه لرو او اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخ نه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف ادا کړی چې د پاکستان پارلمان بی اختیار دی او د نورو په اشارو چلیږي. افغان چارواکو له پاکستان غوښتي چې پر طالبانو د فشار په چولو سره هغوی د تشدد کمولو ته اړ کړي او د آذربایجان او ارمینیا تمن نښتې لا هم روانې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وای د ملک پارلمان بل څوک چلی. هغه د سپتمبر په 13 مله لندن د خپل ګوند مرکزی کمیټې غړو سره د ویډیو لینک لارې په خبرو کې په دیاړه نور وضاحت ورنه کړ. خو ویل چې د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلیو په کول سره راوستل شوی او امنیتي ادارې باید په سیاست کې ګوتې ونه وهي. د پاکستان پوز په بیا بیا په سیاست کې په درغلیو کې مداخله رد کړې ده او د ټاکنو خپلواک کمیشن تیر انتخابات شفاف اعلان کړی وو. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د سپتمبر په 13 په یو خبري غونډه کې وویل چې اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په کیسونو کې له سزا بچ کېدو لپاره بې بنیاده الزامونه لګی. پېښور هایکورټ د عبدالولي خان پوهنتون د بلواګرو زده کوونکو لخوا د وژل شوي زده کوونکي مشال خان په کیس کې پرون تر فیصلې محفوظولو وروسته د هغه کورنۍ وکیل ویلي دي چې له عدالته د سختو سزاو هیله لري. اډوکیټ فضل خان د سپتمبر په 13 وویل چې په دې کیس کې 25 کسان ته د څلورو کلونو یو ته د مرګ سزا او 15 نورو ته د عمر قید سزا ورول شوې ده. دغه تورنو کسانو دا نه د منلې او ورکړل شوې سزا یې چیلنج کړې. خو فضل خان اډوکیټ پرون مشال ریډیو ته وویل چې پکار ده دا سزاوی سخت شي. په 2013 کال کې د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکو پر مشال خان د مذهب سپکاوي تور پورې کړو. بیا په وهلو وژه وروسته حکومتي پلټنو وښوده چې هغه مذهب ته سپکاوی نه وکړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 312,000 ته رسیدلی. په دې اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې نن د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې له دې وایرسه 6,404 اتیا کسان مړ شوي خو 2,090 زره تی رغیدلی هم دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله له پاکستاني چارواکو غوښتي چې پر طالبانو د خپل اثر رسوخ په کارولو سره هغوی تشدد کمولو ته وهڅوي. اسوسیټیډ پریس خبرې ایجنس لیکلي چې نوموړي دا غوښتنې اسلامآباد ته د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ د سپتمبر په 13 د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د وزیر اعظم عمران خان سره په خبرو کې کړی ده. تر اوسه پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان حکومت دا مهال په قطر کې د طالبان سره د سولې په اړه خبرې کوي خو دواړو خواوو لا هم جګړه نه ده ودرولې. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون د متنازع سیمې نارګونو قرباغ خو شا په جنګیدونکو د آذربایجان او ارمینیا نژاد ځواکونو غکړی چې اوربند وکړي. کرملین د اکتوبر په لومړۍ نیټه وویل چې دواړو ولسمشرانو پر ټلیفوني خبرو کې په څو کلونو کې په نارګونو قرباغ کې تر ټولو شدید جګړې کمولو لپاره پر ډیپلوماتیکو هڅو بحث شوی دی. د آذربایجان پوز او ارمینیا نژاد ځواکونو د نښتو پر روانو ساتلو سره د پراخې جګړې او حتی د سیمې ییزې شخړې د راپورته کولو ویره زیاته کړې. دواړه خواوې په دې جګړه کې ډرون، ټینکونه، هیلیکاپټر او راکټونه کاروي چې ګڼ خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. په دې کې ولسی وګړي هم شامل دي. د چک حکومت د کورونا وایرس زیاتو شو کیسونو سره د مبارزې لپاره د اکتوبر له 15 نیټې څخه په ټول ملک کې د بیړني حالت وړاندیز تایید کړی دی. د چک روغتیا وزیر رومان پریمولا د چهارشنبه په ورځ د حکومتي چارواکو تر وی ځانګړې غونډې وروسته وویل چې د محدودیتونو په لومړیو دوه اونیو کې به تر 100 تنو ډیر په خلاص ځای او تر 100 ډیر په بند ځای کې نشي سره غونډېدلی. لوبو ته به نندرچان نه کینی. منځنی ښوونځي به بندیږي او په روغتونونو کې به د مرستې لپاره د طب زده کوونکي ورغواړي. د چک چارواکو تر مخه د سپتمبر په 10مه د کورونا وایرس 1089 کیسونو مخ درغلي چې د سره په کورونا وایرس د ټولو اخته کسانو شمیر 18909 ته رسیدل. له دې وایرسه 655 کسان مړه شوي هم دي. چک جمهوریت تر دې مخکې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په مارچ میاشت کې هم د 2 میاشتو لپاره بیړنی حالت اعلان کړی و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې بواوري د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف پر حکومت تور پورې کړی چې په درغلۍ او راغلي. د نواز شریف د پرونی بیان په اړه څېړونکي وایي
کچھ خبریں پخکارا ہوئے کہ پاکستان فوج دے اور ٹاکر نے کسی ہوئے 2013 کے آگے کے ہم جو فوج لاس ہو چاہے عمران خان ہو بیٹھی.
د پاکستان حکومت د سپتمبر له 9 نیټې راهیسې د کابل او پېښور ترمنځ د تورخم په لار تګ را تګ په اونۍ کې 4 ورځو ته زیات کړی دی. بل خوا خلک وایي
زه از حکومت عمران خان خواهش درخواست لرم که په همیش په همیش په پاسپورت و ویزا را ختم که همیشه تک را تک شید.
او هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د مشرانو خلکو د ورځې په توګه لمانځل شي. له مشال سره واوري تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د مسلم لیگ نون ګوند قائد نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف پر حکومت تور پورې کړی دی چې په درغلۍ او راغلي. هغه د پارلمان په واک اختیار هم پوښتنې راپورته کړي او وایي د منتخبو سیاستوالو پر ځای نور خلک چلوي. نواز شریف دا تازه خبرې پرون د خپل ګوند په یوې غونډې کې وکړې. حکومتي چارواکي د هغه تورونه بې بنیاده بولي او دریس لري چې اپوزیشن سیاستوال کوشش کوي د داسې خبرو په کولو سره ځان د درغلیو په کیسونو کې له سزاګانو بچ کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر کوخ نور.
د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د جمهوریت په پیاوړتیا زور راوړی او پر امنیتي ادارو یې په سیاست کې د ګوتو وهلو تور پورې کړی دی. نوموړی پرون له لندن د ویډیو لینک له لارې په پاکستان کې د خپل ګوند د مرکزي کمیټې د غړو سره خبرې کولې. هغه اوسنۍ پارلمنٹ بے واک او بالا ویول چې په دې اړه خاموشي خنه ده. په ټاکنو کې چې کومه درغلی شوې و آیا هغه صحیح و؟ آیا تاسو هغه منئ؟ زما خو یې ضمیر نه مني. سیاست یا نه سیاست د یو چا ضمیر هم وي. موږ د انګریزانو له غلامۍ راووتو خو نن د خپلو غلامان یو. موږ آزاد وګړي نه یو. تاسو له ځانه پوښتنه وکئ چې یاست تاسو چې د کوم پارلمان غړی یاست هغه څومره خود مختاره دی. ما ته له خلکو معلومات را رسیږي چې وایي پارلمان د نورو لخوا چلیږي. هلته ویل کیږي چې نن دې د پارلمان په ایجنډا کې دا خبره شامل شي او نن دې فلانې بل منظور شي او نن دې فلانې بل وکتل شي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلۍ تور ردی او شفافي بولی. نواز شریف د درغلیو په کیس کې سزا شوې ده خو هغه د تورنه سیاسي سازش ګڼي. نوموړی چې تر ضمانت وروسته له جیله خوشې او دا مهال په لندن کې د زړه د ناروغۍ د علاج لپاره میشته دی. په پرنۍ غونډه کې پر پوز یو ځل بیا نیوکې وکړي چې په وینا یې په سیاست کې ګوتې وهي. هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر پخواني مشر تور پر کړ چې د مسلم لیگ نون د حکومت په مهال د تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا په اسلام آباد کې د درنو په وخت ورته پیغام لیږلی و. پیغام را ولېږه چې ته استعفا ورکا او کور ته لاړ. تاسو اوس چې دا صحیح ده دا پیغام یې ماته د شپې را ولېږه. دا یې هم راته وویل کې استعفا ورنه کې نو دا به نتایج ولري او ماشاءالله هم لګېدلی شي. ما ورته وویل چې تاسو څه کوئ ویې کړ. زه استعفا نه ورکوم. نه ظهیر الاسلام او نه هم پوز تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي دي. تر دې مخکې کله چې نو شریف د سپتمبر په 6مه د اپوزیشن په ګڼ ګوندیزه غونډه کې ورته خبرې کړې وې، نو پوز ویل چې دوی باید په سیاست کې ورخکیل نه کړل شي. د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې په ملکی حکومت کې لاسوهنې رد کړې دي او ویلي وو چې په سیاست کې مداخله نه کوي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز د سپتمبر په 10مه بیلابیلو پاکستانی ټلویزیونونو سره په خبرو کې وویل چې نواز شریف دی بیا بیا پر پوز په سیاست کې د مداخلې تور نه پوره کوي. هغه د حکومت دا دریز تکرار کړ چې اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په مقدمو کې له سزا څخه د ځان بچ کولو لپاره داسې خبرې کوي. په 2013 کال کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم په توګه د سوګند تر پورته کولو وروسته وویل چې غواړي له ملکه درغلي ختمه کړي. د هغه د راتګ سره ګڼ اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په مقدمو کې ونیول شول، خو اپوزیشن دریز لري چې دا د دوی د خاموشه کولو سازش دی او د احتساب قومي اداره د حکومت سره جوړجاړی لري، ځکه هر هغه څوک نیسي چې د حکومت په ضد خبره کوي. د احتساب قومي اداره رسنیو سره د مقدمو په اړه خبرې نه کوي، خو مشر جاوید اقبال په بیلابیلو وختونو کې په مختلفو غونډو کې د تقریرونو په مهال ویلي چې د هیڅ سیاستوال او سیاسي ګوند خلاف یا ملګری نه دی. هغه دریس خودله چې د درغلیو د پاکولو لپاره به کار روان وي او د چا تر فشار لاندې به ناراضي.
اوریدونکو وام اوریدل چې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د تحریک انصاف پر حکومت نیوکو ته دوام ورکړي او په سیاست کې پر امنیتي ځواکونو د مداخلې تورونه یې هم بیا تازه کړي دي. په وځ هیڅ کلا د منتخب حکومت په کارونو کې ګوتې وهل نه مني. په دې اړه زموږ همکار بشیر ګواخ په اسلام آباد کې د سیاسي چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د پاکستان سیاسي حالت کوم خواته روان دی.
پاکستان فوج دے نظر آتے ہم جو فوج لا سو عمران خان ہو گٹی اور فیصلہ کھڑے گا جب اس جگہ اداروں مقابلہ قوم حضبہ پاکستان کے صحیح جمہوریت راولما نو دے بجے پوئے گی جدہ آسان کار نہ دے کہ پاکستان کے اسے گے اور سیاست کے اور کاروبار کے اور بیاد ادا سے اور مضبوط ادارے لکا فوج سارا مقابلہ کول نظر کا دے اس پل پلویان اللہ ڈاڈ ورکے اور دا سے مخکاری ماتا کہ پاکستان مسلم لیگ سر کسان چی دی اگر پہیہ رکی دی او یو د دې د اسمبلی غړي خو په کار ویل دي هغه د نواز شریف د دې پالیسۍ په حق کې نه دي چې هغه په فوج باندې داسې تنقید کوي انتقاد کوي. د دې زیات یو سخت رویه همداسې وي څنګه چې نواز شریف اوس شروع کړی ده، نو څه خلک به د ده نه بیل شي او د ده دا ګوند چې دی دا به کمزوری شي.
دا خبره ما کول لمسب د دوی خو اپوزیشن منس کې مختلفات دي. تاسو د دوی د تحریک چې کوم مزایمتی تحریک دی دي کې څه زور خاري تاسو خاري چې د حکومت یو څه سندي جوړی کی
د دې تحریک کې واحد چې کوم سیاسي ګور یا مشر دی یا بالکل چمتو دی اخلاص لري مولانا فضل الرحمن دی او دا هم یو دا وجه ده چې یو خدای عمران خان ډیر بدی شي بل دی هغه په دې موجوده سیاسي نظام کې څه حصہ نشته. هغه په حکومت کې نه دی، هغه نمائندګي ډېره کمه ده پارلمان کې. نور خو چې زه ګورم یو خو واړه واړه ګوندونه دي، دغه دوه غټ ګوندونه چې کوم دي پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز، هغې واقعا یو بل باندې اعتبار نه کوي او د هغې یو ځای چلېدل او تحریک چلول دا به یو ډېر مشکل کار وي. خو دا اوس حکومت هم دا وی چې دا د دې کې خپل اختلاف دی او دې نه مونږه یریږو نه.
نو رملا سر د حکومت چې نه یریږي او د دې نور څه وجب کې دي شي او بل خبره چې دوی د اپوزیشن والا دا کوي چې پوز په سیاست کې مداخله کوي، دا تر کومه حد پورې رښتیا ده؟ پوز ویل دي چې مونږ مداخله نه کوو، خو آیا دا خبره مطمئنون کې ده، قانع کون کې ده؟
خدا خبر ده چې دا حکومت ځکه مطمئن دی چې دوی په دې پوهیږي چې دغه د اسبی اختلاف اتحاد چې کوم دی د دې یووالی دا یو یو سوالیه نشان دی چې دا به یو پاتې شي. آیا دوی دا تحریک چلولی شي څو نه مودې دپاره او بل واقع دی په دې پوهیږي چې فوج مکمل د دې حکومت په شا ولاړ دی او دا خبره ډېره ښکاره کړې ده د فوج مشر جنرال باجوا. هغه وایي چې موږ د هر یو سیول حکومت سره ولاړ یو، که هغه دا دی او که هغه بل دی. بل فوج دا خبره کوي چې هغې مداخله نه کوي، نو دې مند ډېر خلک یقین نه کوي. مطلب دا دی چې فوج خو ډېر یو لوی کردار دی، او تاسو پته ده چې پاکستانی فوج څومره موده حکومت کې پاتې شوی دی، نیک پنېږه. او دا کله چې دوی نیک پنېږه حکومت نه کوي، ماشاءالله نه جنرل حکومت نه کوي، نو بیا د دوی اختیار ډېر زیات وي. او دوی که څه غواړي نو هغه منتخب جمهوري سیاسي حکومت هم هغه کار کوي چې فوج غواړي. نو عمران خان په دې پوهېږي چې تر څو پورې د فوج ناسته د هغه د حکومت سره وي، نو هغه ته هېڅ خطر نشته.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوه،
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې،
په دوه نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی،
په سلورو بجو
اوریدونکو د 2018 کال په اپریل میاشت کې د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکو د دغه پوهنتون یو بل زده کوونکي مشال خان د مذهب په سپکاوي تورن ک، بیا یې هغه په ډیرو وهلو واچو. پولیسو په دې پیښه کې تر 500 څخه زیات کسان ونیول. حکومتي پلټنو ښودلې چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړي. د هغه په قتل کې ککړو کسانو ته سزاوي اورول شوې، خو هغوی په خلاف اپیل کړی دی. اوس ته مشال خان کورنۍ وایي چې دا سزاوي باید سخت کړل شي او تورن کسان دې خوشي نه کړل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل لاور.
د خیبر پختونخوا د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د بشل شوی ستکون کې مشال خان وکیل فضل خان ایڈوکیټ وای ل عدالت د انصاف په تمه دی او هیله ده چې د مشال خان په وجنه کې لاس لرونکو تبا سخت سزاګانی ورکړل شي. نوموړي د سرګندونې د سپتمبر په 13 لاغرستو مشال ریډیو ته وکړې چې د سپتمبر په 19 په پېښور هایکورټ کې د مشال خان او دغه په وجنه کې د تورونو کسانو د وکیلانو لخوا د جمع شوو اپیلونو اوریدنه وشوه. د مشال خان په مقدمه کې وکیل فضل خان ایڈوکیټ زیاته کړل چې د نهي پاورس په خبر های کورټ د تراګری سید عدالت د پریکړه خلاف د درخواستونو اوریدنه محفوظه کړه او هیله ده چې ډیر زر به د دې اپیلونو په اړه پریکړه واورول شي.
پېښور های کورټ کې د اپیلونو سماعتو دا تقریبا 3 هفته د دې اپیلونو سماعتو شو. دا اپیلونه ملزمانو هم کړی دي سزا نه برکیدو خلاف، او مونږه د کمپلیننت طرف نه یعنی مدعی طرف نه د مشال خان د فیملی طرف نه د اقبال لاله طرف نه مونږه هم اپیلونه کړو. زمونږه اپیلونه کې د عدالت نه استدعا وا چې هغه کسان کم بری شوی دي او چې کم کسانو ته کم سزا ملو شوی ده دغه ټولو ته د زیات نه زیات سزا ورکړي، بلکې کیپیټل پنیشمنت یعنی سزا موت غوښتنه مونږ کړې و د ټولو ملزمانو لپاره. 26 ملزمان عدالت انسداد دهشتګردي عدالت بریکړیو او 15 کسان یعنی 25 ملزمانو ته مجموعی طور باندې 4 سال قید سزا ورکړی و. 4 سال قید
د ترهګری سید عدالت 13 کال د مارچ په 20 د مشال خان د بجنی په مقدمه کې ل سلورو کسانو څخه دوه ته د عمر بند سزا ورکړو، دوی خوشی کړل. د مشال خان پلار محمد اقبال د تراګری سید عدالت د دې پریکړه خلاف پېښور های کورټ ته مقدمه اوړه غوښتنه وکړه چې دا پریکړه سم نه ده او دې کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شي. نوموړي د سپتمبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د خپل زوی په مقدمه کې د انصاف غوښتنه لدی لپاره کوي چې پراتلونکي کې د سخت دریزه سوچ مخنیوي یقیني شي.
د مشال خان په حواله باندې می ججانو صاحبانو ته دا درخواست دی چې چېرې تاسو ولګی او د مشال خان په حواله باندې پړومبي ځل باندې یعنی دا خلک تاسو سزا ته ورسوي چې دا د دې ذهن چې کوم دنو انتها پسندانه دی، نو کم از کم د دې جنگ پروستو د ظلم چې کوم دنو مټ به تر صحاده پورې چې کوم دنو ونیسل شي.
د مشال خان په پیښه کې د تورنو کسانو خپلوانو او وکیل سره مو د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نشو. بل خو د پاکستان پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن د مشال خان د پیخه پاړه وای چې باید حکومت د سختریزه سوچ ختمولو د مذهب سپکاوی قانون کې د ترامیم ترڅنګ د دې قانون پر ناسمه توګه استعمال کوونکو خلاف ګامونه پورته کړي.
پاکستان کې ټولنه تقسیم شوې ده، دلته د بیلابیلو کلتورونو او فکرونو خلک اوسیږي. موږ ټول لا د یو بل د فکرونو احترام پکار دی. په کومه سیمه کې چې د مشال خان پیښه شوې ده هلته امنیتي حالات اهم خراب وو.
مشال خان د 2018 کال د اپریل په 14مه د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې بلوګرو مذهب ته د سپکاوي په تور وشل وو، خو وروسته حکومتي پلټنه او خوده چې مشال خان بې ګنا وو. د مشال خان وشینی په کیس کې د خیبر پختونخوا د اریپور ترهګرې سید عدالت د 2019 کال د جنوري په 8 نیټه مرکزی ملزم عمران علی ته د مرګ، 15 نورو ته د عمر بند سزا او 15 نورو ته د سلورو کلونو لپاره قید واورو. خوشبګوشت نور ملزمان د شواهدو د نشټوالي په بنیاد خوشی کړل شو، سزا شوه خپل سزا زیاته بللې او په عدالت کې چیلنج کړی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د مشرانو خلکو د ورځې په توګه لمانځل شي. د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه د جنرل سیکرټري انتونیو ګوتریش لخوا لیکل شوي چې نړۍ د زیاتو عمر خلکو ورځ په یو داسې حالت کې لمانځي چې په زیاترو هیوادونو کې د کورونا وایرس له وجې مشران متاثر کړي دي. د نوموړي په خبره کووډ 19 ناروغۍ نه یوازې د زیات عمر لرونکو پر صحت بلکې د دوی د حقونو د خوندي کولو او د خیر ښېګڼې په کارونو هم اثرات پرې باسلي دي. دا چې په پاکستان کې د زیات عمر لرونکو لپاره په حکومتي او شخصي کچا څه هلې ځلې روانې دي او په موجوده صورتحال کې د مشرانو خلکو صحت ته څومره پام ورکړل شوی دی، په اړه یې تفصیل په دې راپور کې د یوې وړې دمې تر څنګ وو.
په پاکستان کې د برتانیې د کلتوري اړیکو تعلیمي پرمختګ نړیوالې ادارې، برټش کونسل او د پاکستان د حکومت په مرسته د زاړو عمر د خلکو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه د 2019 کال د جون د میاشتې د یو راپور له مخې په نړۍ کې د هر سیکنډ تیرېدو سره دوه کسان شپېته کلن کیږي، خو د راپور له مخې دا شمېره به پر روانو کلونو کې لا زیاتېږي. د دغه راپور تر مخه پاکستان د نړۍ په هغو 15 هېوادونو کې دی چې تر 10 میلیونو د زیات عمر کسانو آبادی لري، او په 2019 کال کې د پاکستان 9% آبادی چې 1.4 کروڑ جوړیږي له 10 کلونو زیات عمرونه لري. د پاکستان موجوده آبادی څه باندې 2.5 کروڑ ده. په پاکستان کې د هالیسټک هیلت کیر په نوم د یوې ادارې مشر ډاکټر آصف منور مشال رادیو ته وویل په پاکستان کې په سرکاري او یا شخصي توګه د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره ډیر کم کار کیږي. په خیبر پختونخوا کې د الخدمت فاونډیشن په نوم د خیریه ادارې مشر خالد وکاس چمکنی د سپتمبر پر 13مه مشال رادیو تول د دوی ادارات د هغو خلکو د صحت، رهایش او خوراک بندوبست کوي چې عمرونه یې له 10 کالو او یا له دې نه زیات دي او د سناسه مسلو لوچی کورونا پرې خوي او یا خپل علاج نشي کولای.
کوم کټګرایز کړي خلک لکه دا کمیونټي دې خلکو سره مو هیلپ کوو، هغه کیو الډرز یا مشران هم دي چې اراهم مطلب یو دې کوم فوټ پک کوي او دا هم پکې کوو ځان سره کوم فوټ چې دې سره دې مو فوټ پک کوي زیاده دي جون کنور څخه والي را وسوستي شو مونږه داخل جو سره وکړو دا چې موږ چې کوم ارفنیج څنګه چې خپل مشمانو ارفل لپاره دي مونږ یو کوشش دا وکړل کله چې مشرانو ویزټ یو بل سره یو لیزان جوړول او یو نشتیاتي دور سره دی در هیلپ مولا دا د پروګرام یې سره چې کوم سره ډیسټریکټ یو ټول ډیسټریکټ زون سټراکچر هم شته یو ټول ډیسټریکټ کې سنور کمیونټیز ته چې مونږه هیلپ ورته
بلخوا. په پېښور کې د خیریه ادارې ایدی فاونډیشن یو مشر شیرګل د سپتمبر پر 9مه مشال رادیو ته وویل دوی په پېښور کې د مشرانو خزو او سړو لپاره یو مرکز هم لري. د نوموړي په خبره دا وخت له دوی سره 12 خزې په دغه مرکز کې ژوند کوي او عمرونه یې د 10 کلونو زیات دي.
مګر د چيلي په دې کې یو مشال نه ساتي د ودونو مراکل او هغه خپل سره بس به یې نه ساتي موږ سره نه ساتي هغه ځان د لاسه تل یې پر هغه ځان د مشالانو د هغې او کومه د شي کاغره موږ لپاره خراب دې دې دا چې کومه څه څه دې ځان ته هم څه
شیرګل وای دغه خزې د مختلفو وجوهات او ناروغیو لکبل په ټلیفون خبرې نشي کولی، خو د نوموړي په خبره دوی له کورنۍ سره هم رابطه کې اوسي. د الخدمت فاونډیشن د پیښور څانګې په روغتون کې تر درملنې لاندې 28 کلن صابر رحیم وای په سرکاري روغتونونو کې د مشرانو خلکو لپاره سهولتونه نشته او د شخصي روغتون د خرچو وس نه لري، نو ځکه دغه تخپل وړیا علاج کوي. د برټش کونسل د راپور لمخې په پاکستان کې په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د زیات عمر خلکو ته په روغتونونو، پبلک ترانسپورت او نورو ادارو کې د سهولتونو ورکولو او تدوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی، خو عملي کېږي نه. د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند د صوبایي اسمبلی غړي محمد فهیم د سپتمبر پر 13 مشال راډیو ته وویل په صوبه کې د مشرانو خلکو د ژوند ښه کولو او دوی ته د اسانتیا ورکولو په اړه قانون سازي کړي، خو تر اوسه پرې سرکار نه دی شوی.
کم زمونږ رستو ټینورو کناډیر زبردست روان او غي د پاره د هر ثري طبقي د پاره قانون سازي کې دا غبیا په امپلیمنت کې دا چې کله نه زمونږ نوې د پیټي حکومت راغلي نن هم زه پسټرایک باندې هم په دې حکومت کې هغه چې کم شته کارونه موږ رستو حکومت کې کړو هغه لګیا دي تباو برباد شو، پاټي برباد شو، ګورنمنت داسې ګډوډ روان کې په پلین کې وو چې لکه ایجنټ کسانو د پاره به ډیسک کیه بیل ډیسک به په هاسپټل کې په ترانسپورټ کې کنه ټول هر څه قانون سازي نیم شي وي درس وو خو لکه امپلیمنت کیږي ځکه نه چې زموږ سی ایم سیف چې کم دی بس
په روان کال کې د کورونا وایرس له وجې په نړۍ کې مړو شو کسانو شمیره له 1 میلیون څخه اوښتې ده، او د صحت نړیوالې ادارې تر مخه د کورونا وایرس له وجې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې په مړو شو کسانو کې د هغو شمیره زیاته ده چې عمرونه یې له 60 او یا له دې څخه زیات وو. بلخوا په پېښور کې د بوډاګانو او مشرانو خلکو د نفسیاتو یو ماهر ډاکټر اقتدار احمد روغانی د سپتمبر پر 13 مشال ډیو ټول د کورونا وایرس له وجې هم د مشرانو په جسمانی او ذهني صحت اثر پریوتلې.
دا چې مریضات دا چې زمو ګډاګان چې کوم دی هغه عموما پریشانې دي، ډیپریشن دي، او دا ایج ریلیټډ ډیپریشن چې کوم دی یا موږ دي ته سودو ډیمنشیا پلس ډیپریشن دواړه وایي، دا ډیر زیات شي ویني نن سبا چې جسمانی مسایلو سره سره شوګر، بلډ پریشر، فالج اٹیک، جوړونه بیماری یعنی د زړه بیماری یعنی د دې سره سره د دې خلکو ذهني چې کوم صحت ته هغه ډیر زیات توخ سره متاثر کیږي، او وایي له ټول نه غټ کوم مسلې دی هغه د بدري دي چې انسان د خوب د ورزي د یاداش کمزور شي، د هغه د برداشت صلاحیت کمزور شي، زموږ عموما مشران د غوسه کې افطار کوي، د خبره باندې کوم دی هغه هایپر کیږي، برداشت صلاحیت یې کوم دی هغه ټول کم شي. چې لږ وړي کووډ پندمیک کې خو کوم ځای چې موږ یې ریدو یا ډاکټرانو به موږ چاته نصیحت کوو، نو صرف او صرف دا یو سیګمنټ چې خپل مشران بچ کړي،
د ملګرو ملتونو د اقتصاد او د آبادۍ د څانګې د 2019 او 2020 کال د یو راپور تر مخه په نړۍ کې د هغو خلکو شمیره زیاتیږي چې عمرونه یې اتیا یا له اتیاو کالونه زیات دي. دغه راپور له مخې به په نړۍ کې د 2019 کال نه تر 2050 کال پورې د اتیاو کالو او یا له دې نه د زیاتو خلکو عمرونه د 1.3 میلیونو نه تر 1.26 میلیونو ته ورسی کی. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په 2019 کال کې د اتیاو یا لدې څخه د زیاتو کالو عمر لرونکو کسانو شمیره په اروپا او شمالي امریکا کې زیاته ده چې مجموعي شمیره یې 53.9 میلیونه ده، او لدې وروسته په مشرقي او جنوبي ایشیايي هیوادونو کې ده چې شمیره یې 8.6 میلیونه ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د تیر کال یو راپور لمخې جاپان، اټلی او جرمني هغه هیوادونه دي چې پکې د 15 کالو نه زیات عمر لرونکي کسان ژوند کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولې کې
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر کواخ نور.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ د نون قائد نواز شریف وای د ملک پارلمان بل څوک چلی. هغه د سپتمبر په دیرشم له لندن د خپل ګوند مرکزي کمیټې غړو سره د ویډیو لینک له لارې په خبرو کې په دې اړه نور وضاحت ونه کړ، خو وی ویل چې امنیتي ادارې باید په سیاست کې ګوتې ونه وهي. د پاکستان پوځ په بیا بیا په سیاست کې په درغلیو کې مداخله رد کړې ده او د ټاکنو خپلواک کمیشن تیر انتخابات شفاف اعلان کړي دي. پیښور هایکورټ د عبدالول خان پوهنتون د بلواګرو زده کوونکو لخوا د وژل شوي زده کوونکي مشال خان په کیس کې پرون تر فیصلې نفوذولو وروسته د هغه د کورنۍ وکیل اډوکیټ فضل خان وایي له عدالته د سختو سزاو تمه لري. نوموړي مشال ریډیو ته پرون وویل چې ځینو سزا شوو کسانو د سزا ختمېدو غوښتنه له عدالته کړې ده، خو د پوهنه باید ختمه نه شي. مشال خان په 2018 کال کې د عبدالول خان پوهنتون زده کوونکو د مذهب سپکاوي تر تورنو وروسته په وهلو وهلو وژلو وروسته کمیټې پرېکړه وکړه چې هغه مذهب ته سپکاوی نه وکړي. د افغانستان د سولې او پخلاینې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې پر طالبانو د خلاص رسوخ په کارولو سره هغوی تشدد کمولو ته وهڅوي. اسوسیټیډ پریس خبري اژانس لیکلي چې نوموړي د وختونه اسلام آباد ته د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ د سپتمبر په دیرشمه د پاکستان ملکی اپوزی چارواکو سره په ملاقاتونو کې کړی دی. د چیک حکومت د کورونا وایرس زیاتو شوو کیسونو سره د مبارزې لپاره د اکتوبر له 15 څخه په ټول ملک کې د بیړني حالت وړاندیز تایید کړی دی. د چیک روغتیا وزیر رومان پریمولا د چهارشنبې په ورځ د حکومتي چارواکو تر ویزې ځانګړې غونډې وروسته وویل چې د محدودیتونو په لومړۍ دوه اونۍ کې به تر 100 تنو ډېر په بند ځای کې او تر 100 ډېر په بهر ځای کې نشي سره راغونډېدلی.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو لنډ خبرونه مو زموږ د همکار بشیر کواخ نو اوریدل. اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان د افغانستان د روغې جوړې ملي شورا مشر عبدالله عبدالله وای اسلام آباد ته درې ورځنی سفر ختیر شو له پاکستان او چارواکو سره خبرو هیله من کړی دی. دا خبره نوموړي د سپتمبر پر دیرشمه د خپل سفر په وروستي ورځ د رسنیو ته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د زموږ د همکار اسمت ساروان نور.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان له پوځ وغوښتل چې له خپل اغیزه استفاده وکړي چې طالبان شخړې کمې کړي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې عبدالله عبدالله دا خبره په اسلام آباد کې د خپل درې ورځني رسمي سفر په وروستۍ ورځ وکړه. پخوا افغان چارواکو د پاکستان پر پوځ تور پورې کاوه چې له طالبانو سره مرسته کوي. له ښاغلي عبدالله سره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی هم په دې سفر کې مل وو. دا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ او ملکی ادارې نظر د افغان سولې په برخه کې سره ورته شوې ده.
مقامات نظامی پاکستان او مقامات سیاسي شان
د پاکستان نظامی چارواکي او سیاسي چارواکي په ورته فکر دي. عین ادبیات کې کارول د سولې په برخه کې وویل چې زموږ همکاري به حد ده. هر هغه حل لارې ته چې افغانان په خپلو کې رسیږي پاکستان د هغه هرکلی کوي او ملاتړ کوي.
که څه هم افغان پلاوی د پاکستان له درې ورځني سفر خوشي کوي، خو یو شمېر سیاسي کتونکو د پاکستان ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. د پانتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې په دغه سفر کې د پاکستان په موقف کې هغه موقف چې هغه ځانګړي پالیسی لري، فارن پالیسی او بهرنی پالیسی او بهرنی پالیسی کې د افغانستان لپاره ځانګړي
پاکستان ته په 1200 کلونو کې د عبدالله عبدالله لومړی رسمي سفر په داس وخت کې ترسره شو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر له 12 میرا په دیخوا د سولې د خبرو پر طرز عمل موافقه نه ده شوې. عمر داوودزی وی هیلمن دی چې په قطر کې بل طالبانو سره پاکستانی چارواکي خبري وکړي څو دا خبري ژر مخته ولاړ شي. بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی دی. رویټرز اژانس د دوه ډیپلوماټانو په وینا څرګندوي چې خلیلزاد به د طالبانو او افغان دولت د پلاوي ترمنځ دا مسله روښانه کړي چې طالبان پرې ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له امریکایانو سره د فبروري په 9 د شوي تړون له مخې کوي.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې او پخلاینې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله له پاکستاني چارواکو غوښتي چې پر طالبانو د خپل اثر رسوخ په کارولو سره هغوی تشدد کمولو ته وهڅوي. تاسو زموږ د همکار احمد شیبر راپور اوریدو. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان حکومت د سپتمبر له 9 راهیسې د کابل او پېښور ترمنځ د تورخم په لار تګ راتګ په اونۍ کې 4 ورځو ته زیات کړی دی. دا د کورونا له ټول بند او وروسته لومړی ځل دی چې پاکستان دا ډبل اقدام کوي. د تورخم ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په انګور اډه غلام خان لارې هم خلک تګ راتګ کولی شي. زموږ همکار نجیب عامر پر دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې د یوې کډوالې په غږ پیل کړي.
زه په کابل تلم، شپږ میاشت هلته بند شوم، نه جازونو نه لارو. اوس شکر ډیر خوشحال شوم، ډیر خوشحال شوم که لار کولاو شي.
دا هما ده د افغانستان د کابل ده او 22 کاله وړاندې په پېښور کې د یو ځایي اوسیدونکي سره واده شوې ده. هغه د روان کال په مارچ میاشت کې کابل ته تللې وه او بیا هلته بنده پاتې شو ځکه چې لارې وتړل شوې او دواړو خواو ته خلک بند پاتې شول. اوس چې د سپتمبر په 9 د پاکستان حکومت د تورخم لاره پرانستله، نو د زرګونو نورو کسانو په شان هما هم په دې وتوانېده چې پېښور ته ځان ورسوي. هغې چې د مشال رډیو سره له پېښوره د واټساپ له لارې خبرې کولې وویل خوشحاله ده چې لارې پرانستل کېږي او د دواړو خواو خلک د تګ را تګ لارې ګودرې مومي.
زه از حکومت عمران خان خواهش درخواست لرم که په همیش په همیش په پاسپورت و ویزا را ختم که همیشه تک را تک شی افغانیان و پاکستانیان دوال مسلمانان ملک ده وروران ده ایچ خبر نشته. افغانیان دیر هلتا پاته، غریبانان ویزا نشته، پیسی نشته، پا ما دیر سختی تیر شو، نه پیسی و نه جواند و نه کور و ایش اینه و اشپک میش دیر پا ما جیل پشان تیر شو. اوز دیر خوشحال شما، دیر خوشحال شما کلار کلاو شوی او خدا الله خدای یاری و که پخانه لار هم داست کلاو شی که نه ویزا و نه پاسپورت پکار شی.
دا یوازی همانه ده چه لار خلاصی وی نو پزرگون و نور خلق هم هر ورځ د جلال آباد و پیخور تر منز تگ را تک کوی. موجیب شنوار په تورخم کې کسټم کلیرنگ ایجنت ده. هغه د سپتمبر په 13 مشال لڑیو تا ویل
په تورخم باندې روټین چې کوم دی کوم مازې ته در شو نو په دې باندې تر 50 خلکو پورې د تګ راتګ وو چې کله د ویزې او د نور شرایط نیو. بیا کله چې ویزا شروع شوه نو شروع تقریبا د 0-800 کسانو نه شوی وو او بیا د خلکو تګ راتګ تقریبا 10 ته رسېدلی وو. نو اوس دا 2 ورځونه چې کله بارډر کولو شوی دی هماغه چې روټین ته خو نه دی رسېدلی اوس هم تقریبا 3000-4000 خلکو تګ راتګ اسانۍ سره کېږي.
پاکستان اسلام آباد ته د افغانستان د روغې جوړې د عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ کې د یو پلاوي د سفر پر مهال د لارې د اسانتیا حکم ورکړی. په دې لړ کې د افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان د ځانګړي استازي محمد صادق خان هم له 13 مهاله چې هغه پر دې منصب ټاکل شوی هڅې پیل کړې وې. د تورخم خاروال راحتګل زیارمل د سپتمبر په 13 مشال لړیو ته وویل اوس خلک په اونۍ کې 4 ورځې د تورخم په دروازه تګ راتګ کولی شي.
د تورخم لارا پرون شاوخوا 10 د افغانستان د خوانه د مسافرینو په مخ خلاص شو د پخوانی پروتوکول د مخې چې په ونه کې به 4 ورځې وي د شنبه ورځ 3 4 5 دغه 4 ورځې به په ونه کې د افغانستان د خوانه لارا د افغاني پاسپورت لرونکو ویزه لرونکو پاکستانی ویزه لرونکو د په مخ بخلاصي. په دې ورځو کې پاکستانی اتباع چې په ننګرهار کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې دوی کاروبار کوي او پاکستانی پاسپورتونه لري دوی هم تللی شي.
راحت ګل زیارمل وای د دوړو خو خلک چې په تورخم لار سفر کوي نو قانوني اسناد دی خامخه لزان سره اخلي. د نوموړي په وینا دا لار د چمن د لارې په شان نه ده چې هر ورځ په خلک بیل اسناد هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کول شي. دارو خان سکزی د بلوچستان د سوداګرۍ د خونې په خوانې رئیس دی. هغه په ډېره مشال لړی او تویل
د دې کورونا نه مخکې دا لس زره کسان به روزانه اوسنی وخت کې خو هغه ټول خلک چې په بارډر باندې کاروبار دی تلل راتلل کوي هغه تقریبا د یو نیمې میاشتې یا شاید زیات وخت کېږي دا خلک د روزانه پر بنیاد باندې ځي او راځي څه قسم بندیز د خلکو په تلو راتلو باندې نشته.
داروخانه سکزی د هغو کسانو یادونه کوي چې د چمن دی او د کاروبار لپاره هر ورځ افغانستان ته سهار ځي او ماښام ستنېږي. خو په کوټه کې د افغانستان د حکومت لخوا ټاکل شوی رئیس سید جاوید کاظمی د سپتمبر په 13مه مشال لړیو ته وویل پر چمن لاره د کډوالو لپاره هم خاصه سختی نشته.
د حکومت دا تازه پریکړه ز فکر کوم یوازې د تورخم لپاره ده ځکه چې د چمن لارا لوی مدیره حصی پرانستې ده. کډوال کولی شي چې د تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو تګ راتګ وکړي. دلته څه مشکل نشته.
کاظمی وایي هغه افغان کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا د یونیسیار په مرسته ستنېږي په اونۍ کې دوه ورځې د دوشنبې او سه شنبې په ورځ افغانستان ته تللی شي. خو په پېښور کې د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی بیا وایي د تورخم په لار سفر کوونکي افغانان د قانوني اسناد خامخا له ځان سره وړي
او افغانان کولی شي چې په ویزه باندې یوازې تګ را تګ وکړي. لیکن یو خبره د یادونه وړله هغه مهاجر ایرین نورونه چې دلته په پاکستان کې اوسیږي له دې مخه کولی شي د پاکستان افغانستان ته په تذکره او همدارنګه مهاجر کارت باندې هم تګ وکړي. لیکن له هغې خوانه د افغانستان نه پاکستان ته په مهاجر کارت او په تذکره باندې هغوی راتګ نشي کولی، یوازې په ویزه باندې به هغوی کولی شي چې پاکستان ته راشي او داخل شي.
امریکا غږ انګلیسی څنګه د سپتمبر په 19مه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي پاکستان د افغانستان لپاره د ویزو اسانه او دوستانه لاره پرانستې ده چې پکې محصلینو، سوداګرو او پانګاچونکو یا سرمایه گزارانو ته د اوږده مهال ملټیپل ویزې ورکول کیږي چې تر مخه هغوی څومره وارې چې وغواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کولی شي. د افغانستان لپاره د پاکستانی وزیر اعظم ځانګړی استازي محمد صادق خان د سپتمبر په 19مه په خپل ټویټر اکاونټ لیکلی د پاکستان کابینه د افغانانو لپاره نوی ویزه پالیسی تایید کړه چې تر مخه به د ملټیپل ویزو اخیستل اسانه شي او د اوږدې مودې لپاره د سوداګرۍ، پانګونې او د تحصیل ویزې ورکول کیږي. نوموړي لیکلي په دې کې به یوه بله څانګه هم زیاته شي او هغه به د هغو افغان بیمارانو وي چې د علاج لپاره پاکستان ته ځي او هغوی ته به په تورخم کې دا ویزې ورکول کیږي. د تورخم خاروال راحت ګل زیارمل هم د صادق خان د خبرې په تاییدولو مشال لړیو ته وویل اوس به د مریضانو پېښور ته رسول اسانه شي.
یو اسانتیا بلم رامسته شوی ده چې د ناروغانو د پاره په تورخم کې الته زی په ویزه لګول کې دي نه مخکې د ناروغانو ویزې دلته په جلال آباد کې لګیدلې یا په کابل کې او دا به وخت بینی وو. اوس که ارجنټ ناروغ پیدا کیږي نو کولی شي چې تورخم ته لاړ شي، هلته په تورخم کې ورته پاکستانیان ویزه ورکړي او دوی واوړي.
راحت ګل زیارمل وایي په لومړۍ ورځ د سهار له 10 د شپې تر 2 لار خلاصه وه. د دوهمې ورځې د پلان له مخې خلکو ته د سهار له شپږو د شپې تر وو لاره پرانستې وه، خو د هغه په وینا ډېر زر به دا لارې د څلېرویشت ساعته تګ راتګ لپاره پرانستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان د سپتمبر په 19مه په خپل ټویټر اکاونټ دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او کنسلګری به ډېر زر د ویزو ورکول پیل کړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د سپتمبر په 13مه د وفاقي حکومت په اعلان د اول نه تر څلورم ټولګیو زده کوونکو سکولونه خلاص شول. سکولونو ته د ورته ګړاند ډیرو سکولونو استادانو د طبي ناروغي معلومون کې مشرونو باندې د ماشومانو طبي معلومي کړي ورستي سکول ته پرې خودل چې سبق ورته خای ته مومند او شوقدر په ډیرو سکولونو کې بیا دغه ماشينونه نشته نو ماشومان بغیر د طبي معلومولو هم سکولونو ته تللی وو نور حال د شانواز ترګزي په دې راپور کې ورچی د یو استاد لخوا د ماشومانو ټمپریچر یا د معلومولو ته ځای نه شروع کیږي
زه بچی ستا 97 ڈگری دا کنه نشته دا زه بچی ته زه راشه بچی له
نند وفاقی حکومت په وینا د اول ناتر د سلورم ټولګیو پورې د زدکون کوسکولن شروع شو
97 پوینټ زه بچی ستم کلاس ستم نشته ها
دا سکولونه د مارچ په میاشت کې د حکومت لخوا د کورونا وایرس ته خطرې د وجې بند شوی ولې د روان میاشتې په 15مه د های سکولونو او په 23مه د میډل سکولونو زده کوونکو ته واپس سکولونو ته د تګ اجازه ورکړل شوی و نن سهار چې د سرکاري پرایمري سکول پالوان خلا ماشومان سکولونو ته ورغلل نو اولی لاسونه وینځل
حضرت علی دریم کې ماکس پچې یو اسپری باندې ولاسونه دا کې او بل مرګري نه خوراک نه اخلي لاس پور سره ملاوي یو بل مرګري ته وي چې ما سره جو هم کینه لری کینه
د سکول د نن د کرونا وایرس د خطر د خبرتیا بینری او یا بورډونه هم لګیدلو ولید تر ملګن یا د طبي ناروغي معلومولو ماشين نه علاوه صابونونه هم د اوبو د زيون سره پراته سکول ته د ورغلي ماشومان شمیر خو کم خو دغه ماشومان ویل چې دوی د چټیانو په وخت په کور کې زده کړې هم کولی او د سکولونو په بندښت خفه هم وو
رضا الله او وان کې داخل شو مو زده ته شو
څومره مو د فسرال
شپږ بشت
ته خفه وي که خوشاله وي چې چټیانه
خفه سکول خوینو د نور نه څه پیدا نه ساتي
څلو به بری کاول
چپړو لو به ومن کول
هغه څنګه
پړې ما پس مکه کې خخ کو هغه کې ومن چپړې کې خوستلې یو کس باندې واغله واغه بغیرول
د سکول پرنسپل ګلدراز وای چې دوی د حکومت اعلان شبو اس او پی خیال هم ساتلې دي
تدابیر لپاره بینر هم لګوري دي او بس مو خپل برپور کوشش کو چیر او مونږ په ایس او پیز باندې 100% عمل وکړو مونږ ورته وی چخپل خوراک بروړی بار بس خورې نه دن نه مطلب ہے چې بریک کاوه
په دې سکول کې د اول نه تر د سلورم ټولګي پورې ماشومان سبق وای او د سکول پرنسپل لګیو مستری ور سره او د لاسونو د وینځلو ځایونه په شګو او په سیمټو په خول یاد دی وی چې د روان کال د مارچ په 2 ملسیزه کې د حکومت لخوا د سکولونو د بندولو اعلان وشو ولې غیر سرکاري سکولونو مالکانو بیا د مې په میاش کې احتجاجونه شروع کړل او د پرایویټ سکولز اکشن کمیټې پاکستان پوینه چې تر د 1500 پورې استادان او نور عملی بې ګټه شوی ده د سکولونو کرایګانی او نور خرڅونه دوی لږی بخلاصوي نو باید وفاقي حکومت د سکولونو کلاویدو اعلان هم وکړي غیر سرکاري سکولونو مالکانو د اول نه تر د لسم پورې د ټولو ټولګیو تعلیمي سلسله د رواني میاشتې په 15مه شروع کړي خو د سرکاري پرایمري سکولونو تعلیمي سلسله نن روانه شو شانواز ترغزه مشال ریډیو شوقدر
فال بالو
فال بالو
سی فال کیٹو
سی فال
مشال رادیو ته غوړیدونکو د سواد ایسویان وای چې د 1300 کلونو راهیسې دوی قبرستان او عبادت خانه نه لري د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د اقلیتونو سلاکار وزیر زاده دوی ته د نه ورس په سهار لس بجې د ملاقات وخت ورکړی وو ولې دوی اته ساته انتظار وکړو خو وزیر زاده ورته ورنه راغلو د سواد ایسویان کې لري چې له دوی سره زیاتې کیږي حکومت له دوی سره کړی لوزونه نه پوره کوي نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راغی
د سواد په منګور کې په مقامي هوټل کې راځه مشو ایسایان وای چې دوی د کلون راسي په سواد کې مشکلات او ستونزې لري د غستونزې حکومت ته وړاندې کول لپاره خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان اقلیتو لپاره سلاکار وزیر زاده چې په خپل هم کې لاشه ده دوی سره د سشنبې په سهار 10 بجې د ملاقات وخت اخو دی ولې د مازیګر تر شپږ نیمو بجو پورې را نغلو د سواد ایسایان یو مشر سقلین شهزاد په دا اړه مشال ریډیو ته وویل
ملکان ډیویژن نه بچوڑ نہ تیمرگرے نہ ملکن بٹخیلے نہ ٹول کسان د ٹول زگنا راغلے دی وہ سرو رو یو 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 پکے روان دے واپس امنگ اخبل دکا مسلو دل تک نہ سوچے لگا وزیر زیادہ تمنگ اخبل دا مسئلے اخکار رکھو خو دو ته اډو ګورې موږ سکسان نه ښکارو انسانان نه ښکارو چې لکه زناور زناور هم چې یو ځای کې ناسي که نه نو هغه ته هم څوک نه څوک شیوا چی او لکه موږ دو زناور نه ماخو لکه دومو ګڼلی وو زموږ ویم چې چېرته اوس لاړ شو ډېر زیات مایوس زموږ صدر صاحب په کې سار نه ناست دی په دې کې داسې کسان دي زه تاسو ته په شرطی ارته یم چې د شوګر مریضان دي او د سار نه وږي ناست دي سب دا چې لکه د خپل مسلې موږ شوکو
وزیر زاده د خپل ستونزې وړاندې کولو ته په انتظار یو زلمی رابرټ جان چې د عیسایانو د خیر ښېګڼې یوې ټولنې مشري هم کوي وایي چې د اقلیتو سره د تیرو سو کالو راسې زیاتې روان دی او حکومت ورسره د قانون مطابق مرستې نه کوي
کالجز کې موږ ته چې ستاسو کوټه نشته نو کب دسې موږ وګورو او کوټه ای او هغه موږ ته چې کوټه نشته و ساٹھ سال نه چې دی کنه جی موږ ته لاول پته هم نه چې دا کوټې هم او دا فنډز وغیرہ هم اوس چې موږ چې دی فیلډ ته موږ راوتی نو موږ ته پته لګېدلې چې دا کوټه هم دی زموږ جی دا فنډز هم راځي بے آف فنډ راځي او جہیز فنډ دا ټول چیزونه راځي نو زه دا ویل غواړم چې دا ساٹھ سال نه چې دا فنډز راځي دا چرته لاړو اوس چې دی کنه موږ راوتو مخکې موږ راځو نو موږ چې دی کنه دباو کوي مونږ مخکې ته نه پرېږدي چې مونږ مخکې راشو نو اوس مونږ صرف دا ویل غواړو چې لکه اوس چې دی کنه مونږ خپل رایټ غواړو
یو بل مشر عیسائی رانجا مسیح چې په منګوره کې اوسیږي وایي چې خپل ستونزې او مسلې وزیر زاده ته راوړي وي چې پکې لویه ستونزه ټول سواد کې د عیسایانو لپاره قبرستان نشواله دی
مونږ قبرستان نشته مونږ غل لپاره د نظمان ته دې ته ولې مونږ قبرستان راکې او دا خلک مونږ یو خبرانه مانی او مونږ د دې مسایل ډېر دي دا مونږ کته نه راغلو کته خو نه وړو دې باندې ډېر خرچه راځي او بیا لانجې ډېر او تاسو مهرباني وکړئ مونږ لا قبرستان راکې او مونږ سرکاري نوکریاں راشي هغه کې تاسو مونږ ته نوکریاں نه ورکې
سقلین مسیح چې د عیسایانو عبادت خانه انچارج ده وړاندې زیاتوي چې درې کال وړاندې د سوات عیسایانو لپاره قبرستان منظور شوی رقم ورته هم مختص شوی خو بیا هم په دغه کار نه شروع کیږي
وزیر زاده صاحب راغله دلته کې موږ ته دا خبره کړو چې په درې میاشتو کې تاسو ته قبرستان ملو شي په درې میاشتو اوسه پورې رانغه موږ سره پاس شي کې لکه اوس چې په حکومتي ملکن ډیویژن باندې چې کوم پوسټونه دغه سیټونه روان دي پای کوم لکه موږ سره لکه دوکې کوي موږ دا غوړو چې لکه موږ سره په دې پی ټی آی په حکومت کې موږ سره انصاف وشي
د اقلیتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیرزاده سره مشال ریډیو بیا بیا د رابطې کوشش وکړو خو موبایل یې اوچت نه کړو وروسته د وزیرزاده سیکرټري سمیم مسیح د هغه په وینا وویل چې په منګوره کې د مصروفیاتو له وجې وزیرزاده ټاکلې شوې غونډې ته حاضر نه شو او ډېر ضربه د سوات عیسایانو او نور اقلیتو سره لیدل کتل وکړي
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو د پاکستان سینټ کاما کمیټۍ اړوند ادارو ته امر کړی دی چې په قبایلي ضلعو کې د ګیس رسایي په لړ کې دي کارونه او هلې ځلې وکړي بلخوا د قبایلي ضلعو سینټران او مدني فعالان وایي حکومت د قبایلي ضلعو د خیبر پختونخوا سره شاملولو پر مهال ژمنې کړې وي چې هلته به د ګیس ترڅنګ یو شمېر پروژې پیلوي خو دا ژمنې تر اوسه نه دي عملي کړي بلخوا حکومتي غړي وایي په قبایلي ضلعو کې پر یو شمېر پروژو کار روان دي نور تفصیل د انیسا اجمل لور
له قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي ځینې سینیټران او د مدني ټولنو غړي وایي چې باید حکومت دې په دې سیمو کې د ګیس د پروژو ترڅنګ د پرمختیا لپاره کړې ژمنې پوره کړي دوی دا څرګندونې لاغروستو د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وکړي چې د سپتمبر په 30مه د پاکستان د سینټ د سرحدي چارو یا سیفران قائمه کمیټې په غونډه کې اړونده ادارو ته امر شوی چې قبایلي ضلعو ته د ګیس د رسایې په مت کې کارونه وکړي د دې غونډې ګډونوال او سینیټر هلال رحمان مشال ریډیو ته ویل چې د فاټا انضمام پر مهال حکومت په پارلیمان کې ژمنې کړې وې چې قبایلي ضلعو کې به د ګیس ترڅنګ یو شمېر نورې پرمختیایي پروژې پیلوي خو په دې خبرو یې هیڅ سم عمل نه دی کړی
اوس چې کله موږ د صوبایي حکومت او صوبایي ذمہوار خلکو نه تپوس کوو د فایننس نه یا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ نه نو غوی بار بار دا دغه کی چې موږ دا کیس سپیشل کیس جوړ کوو دا سپیشل کیس په تروبه ولېګو چې یاره د کابینټ صوبایي کابینټ دا منزور کی او د صوبایي فایننس منیسټری دا غد د دې سروړه کی یا منزوري دی ورکی چې موږ با اس ان جی پی ایل ته پیسې ورکو نو ساته پورې پاغه کی سډیر پیشرفت خونه ده شوی ولې ټول نه غټه مسله پکې ده پیسو ورکولو پاتې ده چې سو پورې دا مسله یو طرف ته شوی نه د فایننس والا چې د ګیس لپاره به پیسې د کم مد نه ورکول کیږي او څومره پیسې به په کم کال کې ورکول کیږي نو په ګیس په هغه کال بیا هغه شانتی کار شروع کیږي چې څنګه غوي فیزیبیلیټی مکمل شوی دی مکمل د مومند جنسي مکمل لا د خیبر ایجنسی مکمل ده، د کورم ایجنسی مکمل ده، د باجوړ مکمل ده. خو چې مسله کومه پاتې ده هغه د صوبایي حکومت د طرف نه ده، چې صوبایي حکومت په دې کې لا اوس ساته پر یو روپۍ هم په دې مت کې نه دی.
هلال رحمان سیاته کړه چې په 2008 او 2009 کلونو کې د پاکستان پیپلز پارټي حکومت قبایلي ضلعو ته د ګیس سہولت ورکول لړکی د کابینې للارې منصوري ورکړې وه، خو د ناسمو حالاتو له وجې پې عمل ونه شو. نوموړی وایي اوس شاوخوا یو کال وړاندې د ګیس کمپنۍ لخوا د سروې کېدو وروسته یوازې د مومندو لپاره به غټ پایپ لاین 90 کیلومتره او د کلو لپاره وړوکی پایپ لاین به سلور سوا کیلومتره وي، او پر دې به 2.5 اربا روپے لګښت راسي. په خیبر کې مدني فعال منصور اپریدی بیا مشال ریډیو ته ویل چې د قبایلي ضلعو خلک هم د پاکستان د نورو برخو په سر ګیس ته اړتیا لري.
په قبایلي علاقو کې د ګیس څومره ضرورت لاهور، پېښور، د کراچۍ خلکو ته دی، دغه شان د قبایلي علاقې خلکو ته هم دی.
په دې وروستیو کې په کواټ، کرک او هنګو کې د ګیس ذخیرې موندل شوي وي، او د قبایلي ولس په وینا له دې ګټه پورته کېدای شي. مدني فعال نظام داوړ بیا وایي چې د پرمختیا لپاره د کارخانو چلولو په ګډون د ګڼو کارونو لپاره ګیس ډیر ارزښت لري، خو د قبایلي ضلعو د زیاترو سیمو ولس له دې محروم دی.
ګیس خو په نن سبا صورتحال کې په 21 فیصدی کې یو بنیادی ضرورت دی. دا ګیس بهره خوجوند نه تیریږي، کارخانې نه لاګيږي. که تاسو په کور د کور استعمال یو وګورئ، نو که په کور کې تاسو ګیس استعمالوئ، نو هغه تاسو ته د پیسې په حواله سره هم ډېر ارزان پرېږدي چې کم کنیکشن وي. هغه د سہولات په مطابق که تاسو وګورئ، هغې نه تاسو بجلی پیدا کولی شئ، هغې نه جنریټر چلیږي، هغې نه په کور کې اخلی پخلی پې کېږي. دا ګیس د کور په استعمال کې هم ډېر اهم رول دی. او که تاسو ته پته ده چې کومې علاقې کې ګیس نشته، نو دلته کې د جنګلات چې کوم دلته کې ځنګلې دي په غرونو کې، د دې نه خلک بیا لرګي راوړي.
لورکزو نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي غازی غزن جمال هغه تورونه رد کړل چې ګواکې موجوده حکومت په قبایلي ضلعو کې د ګیس د پروژو په ګډون د پرمختیا لپاره هلې سلې نه کوي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 28 قبایلی ضلعو ته د سفر پر مهال په دې سیمو کې د ترقیاتي کارونو لپاره یو وار بیا د فنډس ورکولو شمنی کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال رادیو اوریدونکو د سپتمبر په 28 نیټه د افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم سرانګړی استازي محمد صادق اعلان وکړ چې په خیبر پختونخوا کې به د افغانستان سره ټولې تړلې لارې په اونۍ کې د سلور ورځو لپاره د خلکو پر مخ خلاصي وي. خو په ننګرهار کې په سلګونه داسې خزینه او نارینه د 1300 میاشتو راهیسې د لارو د بندېدو له امله بند پاتې دي چې کورونه یې په پاکستان کې دي او په پاسپورټونو یې د ویزو مودې هم ختمیږي. دوی د ننګرهار ولایتي چارواکو غواړي چې د پاکستان سفارت نه غوښتنه وکړي چې دغو افغانانو ته ویزې ورکړي. نور تفصیل د باس محمد عابد نو.
دروان زیګدیس کال د مارچ په نیمایي کې چې د کورونا د خبرېدو د مخنیوي په غرض پاکستان له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې، ورسره په سلګونو هغه خزینه او نارینه پیښور میشتې ننګراریان چې په بیلابیلو مناسبتونو ننګرار ته راغلي ول، اکثره یې تر اوسه بند پاتې دي. اوس چې په اونۍ کې سلور ورځې په خیبر پختونخوا کې له افغانستان سره ټولې تړلې لارې د ویزه لرونکو کسانو پر مخ خلاصې شوي، پیښور میشتې ننګراریان چې په لابات کې بند پاتې دي د ننګرهار له ولایتي ادارې نه غواړي چې د پاکستان له سفارت نه د ویزو د جاری کېدو غوښتنه وکړي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی سپی الله عربزاده مشال راډیو ته وایي
زمون یو تر په خبر کې اوسېږي ماشومان لري، هغه د قرنټین نه مخکې د تراغلې و جلال آباد ته منځ راغلي تقریبا د 15 میاشتو باندې موږ سره پاتې دی بیچاره. یو خو دغه د ویزې اکسپایر شوی، د تاریخ ختم دی، ویزې اعصاب او تکلیف پیدا کړی دی، غزه کې ماشومان لري تحقیق ته پاتې دالته پاتې. نو موږ د خپل دولت نه دا غوښتنه کوو چې د پاکستاني د بهرنیو چارو وزارت سره دلته ډیپلوماټان سره وګوري چې څو دغه کم خلک چلته اوسېږي دلته پاتې دي قرنټین راتګ سره، نو دې بغیر د ویزې اجازه ورکړي چلته لاړ شي خپل ماشومان سره پاتې.
په ننګرهار کې له پیښور میشتو ننګرهاریانو پرته په سلګونو داسې ناروغان هم له خپله رنځه کړیږي چې تر ټولبند د مخه به پیښور ته د علاج لپاره په ویزه تلل. د وفی والله بیدار په نوم یو تن هم له ولایتي چارواکو غواړي چې د پاکستان له سفارت نه د ویزو د جاري کېدو غوښتنه وکړي.
زمنګ ناروغان پاکستان د تلل خپل ډاکټرانو نه عمل تفالو کې د نه مغزنه به دواګان راغستلې دا چې و میشل لار تورخم بند او یو زیات شمیر مشکلات دلته رامنځته شو ډیر مریضان دلته تلف شو کوالټي دوا چې کوم د پاکستان د غزمنګل ته جلال آباد خار کې نه پیدا کیږي نو موږ د ننګرهار ادارې نه غواړو چې د پاکستان د سفارت چارواکو نه غوښتنه وکړي او سره وګوري چې تر څو د مریضانو لپاره د ویزو په ورکړه کې اسانتیا رامنځته کی
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار والی زیولق امرخیل مشال راډیو ته وویل په ننګرهار د پاکستان قونسلګری له چارواکو سره خبرې شوی او په داسې یو میکانیزم کار کوي چې هر چاته په شفاف توګه ویزه ورکړل شي
موږ هم دلته د ویزې په برخه کې یو تخنیکی مجلس کړی دی چې څنګه خپل افغانانو ته بالخصوص د ننګرهار باعزت ولسونو ته د ویزې په اخیستلو کې سهولتونه برابر کړو
د ذکر وړ دی چې اوس هغه افغانان چې د پاکستان ویزه ولري او یا هم هغه پاکستانیان چې د افغانستان ویزه یې لګولې وي د خالی سه شنبې چار شنبې او پنج شنبې په ورځو کې تګ راتګ کولی شي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې